السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي عدل ود میاشتې دیار لسمه د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې دوهمه ده پایل د دې سات په خبرونو کو نن دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په 14 ولایتونو کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. دې بنسټ نه دی ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به څومره ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي، خو اټکل کېږي چې په دغو ولایتونو کې به میلیونونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. په نوي 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې تر اوسه د پولیو د کومې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو تېر کال په دې هېواد کې د لږ تر لږه 9 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپور ورکړل شوی و. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزند ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګزند هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه مخه نیولی شي. د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن دوشنبه د افغانستان په دریو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې د یکشنبه پورې خبره شوې راغلي چې د بلخ، جوزجان او هرات ولایتونه به نن دوشنبه د واورې او باران د ورېدو شاهدان وي. د باران اندازه له 10 څخه تر 25 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 څخه تر 25 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو له امله له شپېتو څخه زیات کسان مړه شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هېواد په جنوب ختیځ د نیپرو پیتروفس سیمه کې د روسیې د یکشنبې د ورځې په دو جلا بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 8 تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره په پاولو هرات سیمه کې یو ډران د کارګرانو یو بس ته نږدې ولګېد چې په نتیجه کې 15 کان کیندونکو وژل شول او 2 تنه نور هم د سیمې په مرکز د نیپرو ښار کې پر یو شخصي کور د بل برید په نتیجه کې وژل شول. په همدې حال کې چارواکو وویل چې په زاپوروژیا ښار کې پر یو زیږنتون د روسیې په برید کې 6 تنه ټپیان شوي او هم د روغتون ودانۍ زیانمنه شوې ده. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې ټاکل شوي د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو یو نوی پړاو داونی پیل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل چې د خبرو دغه پړاو به د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د فبروري د میاشتې له 4 تر 15 پورې ترسره شي. زیلنسکی پر ټلګرام چینل ولیکل، موږ لیواله یو چې ډاډ ترلاسه کړو چې پایله موږ د جګړې رښتینی او باعزته پای ته نږدې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشره لوبډله د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ له هند سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پیل شي. هند پرون یکشنبه هغه مهال د دې جام نیمه پای لوبې ته لارو موندله چې پاکستان ته یې د 58 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پر افغانستان او هند سربیره د استرالیا او انګلستان لوبډلې هم د دې جام د نیمه پای لوبې پړاو ته وتلې دي. په پام کې ده چې د دوی ترمنځ لومړنۍ نیمه پای لوبه سبا سه‌شنبه د زیمبابوې په امبولویو ښار کې ترسره شي. د آسیا د فوټسال جام سیالیو په دوام نن دوشنبه هم دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د کویت او لبنان ترمنځ ده او دوهمه هم د قرقزستان او جنوبي کوریا د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټسال لوبډلې په څلورم ګروپ کې پرون یکشنبه د ایران په وړاندې 2-5 ماتې وخوړه. تر دې مخکې افغانستان د مالیزیا او سعودي عربستان لوبډلو په وړاندې بریاوې ترلاسه کړې وې. د آسیا د فوټسال جام سیالۍ د 14 لوبډلو په ګډون د 12 میاشتې په 8 نیټه د اندونیزیا په کوربتوب پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي اټکل کېږي چې په 2018 میلادي کال کې به په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان اوبو او حفظ الصحې ته د لاسرسي لپاره مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د دغو کسانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 163 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالو پراخې بیرته ستنېدنې وچکالي ناروغي لکه کولورا او همدارنګه سیلابونو او زلزلې او بو او حفظ الصحه ته لاسرسي اغیزمن کړی دی. او چا همدارنګه ویل چې د ټول افغانستان د ارزونې لمخې تیر کال 50 سلنه کورنیو لکتر لګه یو چاپیریالي خطر تجربه کړی، حال دا چې د شمیره په 2023 کال کې 15 سلنه و. او چا زیاته وی چې هغه کورنۍ چې د څښاک او حفظ الصحه لپاره اوبو ته لومړیتوب ورکوي له 15 سلنه څخه 10 سلنه ته لوړې شوې دي. سره له دې چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنې شته، خو په وروستیو اونیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو ورښت د وچکالۍ د کمیدو په اړه هیلې پیدا کړې دي. د چاپیریالي چارو کارپو وحید الله صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وروستیو ورښتونو په اړه وویل.
ورستی اورختونه چون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرنمنت لپاره او بل چې د واورې د باران د طریقه تمویل کیږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
له بلې خوا د اوبو او چاپیریالي چارو کارپو نجیب الله سدید وایي چې افغانستان له تر وخت مخکې تودوخې سره مخ دی چې د هغې په اند دا به د دې هیواد لپاره ناوړې پایلې ولري.
پوشش برفی افغانستان که حدود 70%
د افغانستان د واورو پوښښ چې د دې هیواد شاوخوا 70% د اوبو سرچینې جوړوي کیدای شي د له وخت مخکې تودوخې له امله ژر ویلې شي چې ورسره به سیلابونه راووزي. دا اوبه به مخکې له دې چې د کرنې فصل پیل شي له افغانستان ووزي. له بلې خوا دا چاره د خاورې پر رطوبت هم ناوړه اغېز لري. د خاورې رطوبت له منځه ځي او کله چې له پسرلی نمخ که رطوبت کم شی پر سرزایونو هم منفی اغیز کوی. پر دی سر بیره پا افغانستان که پر کرنه پا زانگل دول پر للمی کرنه هم ناول اغیز لرلیشی.
د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدي میاشت په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د شمیرو له مخې په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه 8 تنه ککړې اوبه څښي. یونیسف مخکې خبرداری ورکړی و چې که بیړني اقدامات ونه شي کابل ښایي تر 2030 کال پورې خپلې ټولې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې له لاسه ورکړي. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ همکار صفي الله ستانکزي سره پاتې شي.
په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتېدو دي. د بلوچستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. دا چې پرون هلته یو ناکراره ورځ وه، د پاکستان پوز ادعا کړې چې پرون یې 2 نوي وسلوال چې پکې 3 ځانمرګیان وو وژلي دي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 12 امنیتي سرتیري او 1.5 ولسي وګړي وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتېدو دي، خو په ټکوې دودیز نشې توکي لام په دې واد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. دغه راپور کې بیوزلی، بیکاری او د اقتصادي فرصتونو نشتوالی د روږدیتوب د خپرېدو لوی عوامل ګڼل شوی او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او روسي وایي سره لدې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشې توکو د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه سوې، خو دودیز نشې توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کیږي. د دې سازمان نوی راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 12 خبر سوې پکې راغلي چې چارس په افغانستان کې د نارینه وو په منځ کې تر ټولو زیات کارول سوي مخدره مواد دي چې شپږ څلوېښت سلنه دي، په داسې حال کې چې تریاک 19 سلنه، تابلیت کا 1 سلنه او میټا میفیتامین یا شیشه 1 سلنه دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 2023 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدرکړی فرمان کې د کوکنارو کښت تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدي وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدره توکو کارولو مخه نه ده نیول سوې، بلکې نورو هیوادونو ته قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یکی تریاک داریم که در افغانستان قاچاق میشه، در بخش‌های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، دغه راز نور مخدره توکي لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلې چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هیواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي. هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سی په سروې کې ګډونوالو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د مخدره توکو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللې دي. دا سروې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوې ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدره توکو کارولو لګښت دیوي بشپړې ورځې له عاید څخه ډېر کېدای سي. د بیلګې په توګه د شیشه دیوي ورځې کارول د ورځني مزدور لپاره د ورځني مزد تر 138% یا د مسلکي کارګر د مستر 85% پورې لګښت لرلای سي. په دې راپور کې د مرکزی آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سی سیمه ییز استازي اویلر سټول په حواله راغلی چې موندنې ښیي چې د مخدره توکو کارول د بېوزلۍ، بیکاری او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلی چې د طالبانو حکومت د مخدره توکو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدره توکو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سی څېړنې ښیي چې د ویش لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ له پلوه جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینهو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 2 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 10% مرکزونه د ښځینه روږدو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روږدو څخه یوازې شاوخوا 1500 کسان د روږدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره توکو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدره توکو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشتوالي د مبارزې لپاره د عملي ګامونو اخیستل کولای سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلوچستان کې د ورستیو خنړیو پیښو وروسته په دې ایالت کې 2 ورځې لپاره انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه په بشپړ ډول پرېږدي. یو شمیر سیمه ییز خبریالان وایي په مرکز کوټه کې ګرځبندیز نافذ شوی او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسولین وایي دغه وضعیت په ایالت کې میشت افغان کډوالم لستونزو سره مخ کړي. جزئیات بل اکرام الله اکرام واورو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبه د ورځې تر خنړیو پیښو وروسته نن هم د دې ایالت د مرکز کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د جدي امنیتي وضعیت خبره کیږي. یو شمیر سیمه ییز خبريالان د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته ویل یک شنبه د دلوي 12 هم د کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې ګرځبندیز نافذ او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. همدې حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم تر اوسه په بشپړ ډول قطع دي او اندېښنه څرګندوي چې په یاد ایالت کې په ځانګړي ډول کویټه کې په میشت افغانان لجدي ستونزو سره مخ وي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان رونه چې هلته کوم پاتې وي هغه خو روزمره ژوند به بالکل په ټپه ولاړ وي، ځکه چې هغه خو دوی ته مطلوب دي، پاکستاني پولیسو ته مطلوب دي، هغه به نیسي. او مخکې نه هم همداسې حالات اوس دلته چې کوم په پښتونخوا کې خلک دي، دوی د روزمره ژوند چې دی ډېر زیات متاثره دي، ځکه کار روزګار له نشي وتی، دلته پولیس په عذابوي تنګي، نو هلته خو بیا جنګي حالات مخې ته راغلي دي. نو په دې کې خو بس د دوی د پاره لاس سپاک چې دا افغانان وای خامخه بنسی.
پرون شنبه د دلوی ولسمه بلوچستان یو نارام ورسته رکړه او د مرکز کوټه په ګډون په دولس خارونو او خارګوټو کې همغږي وسلوال خنړی بریدونه او چاودنې وشوي. سیمایز خبري اعلان ازادي رادیو ته ویل اوس محل ک څه هم وضعیت د امنیتی ځواکونو په کنټرول کې ښکاری، خو د خلکو ترمنځ ویره لا هم موجوده ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوی په دولسمه په کوټه کې خبري غونډه ته وویل چې په تیرو څلويختو ساتونو کې لوسلوالو سره په نخته کې ول سمنيتي سرتيري او یو ډیر شولسي وګړي وژل شوی. نو موري د غراز ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل 15 څلويخت وسلوال هم وژل شوی. فرانس پریس او رويټرز خبري ایجنسونو په خپل راپورونو کې ویلي بلوچ ازادي غوښتونکو ډلې بي ال اي چې امریکای د ترهګر ډلې په توګه پیژني د دغه حمله مسولیت منلې او په حمله کې د پاکستان سلور اتي امنیتی سرتیرو د وژنې داوا هم کړی. ډورن کرخه تاثیر مده کندهار د سپین بولدک کولسوالي د ویش بازار یو شمیر دکانداران وایي که څه هم لسیمه تازه حال نه لري، خو په خبرې پرون وضعیت ډیر خونړیو. د ویش بازار یو دکاندار میرویس ازادي رادیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب و، که څه هم وسالته نیټ باندې شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کیږي. خو پرون چې ما خبرې کړې چې څو درانه درانه پټاونه سوي دي په کوټه او د بلوچستان په لس پنځلس ځایو کې جنګ روان و، اوس هېڅ داسې تازه معلومات نه لرم چې هلته څه کیسه روانه ده.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د نوم د نه خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون راهیسې په کوټه کې انټرنټ کار نه کوي، زمالته د کار زمين دي او ډېر مې ورته تشویش اندېښنه ده، ځکه پرون هلته ډېر سخت جنګ و او موږ د خپلوانانو هېڅ اواز نه لرو چې د هغوی وضعیت به څنګه وي. ویل کېږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هېچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي.
که څه هم په روسیو کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي، خو د راپورونو له مخې لا هم د کوېټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشت دي. بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد دی. د پاکستان امنیتی چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په روسي او ناکراري او بریدونو کې د هند له بلاتړې برخمنې وسلواله ډلې چې دوی فتنه الخوارج او فتنه الهندستان یادوي لاس لري، هغه دا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړی دا.
ازادي راډیو ته غوښتل د بلوچستان روسي او پیخو په تړاو مو راپور واورید. د ازادي اروپا مشال څنګه سینیئر خبريال پامیر سایل را سره د استودیو کې دی. پامیر، د پاکستان پوز رسمن د بلوچستان د پیخو پر د هند لملاتړ خمنو وسلوالو چې دوی فتنه هندستان یادوي په غوی ورچولې ده، د هندي چارواکو خبرګون څه دی دغه تورونو په ارتباط؟
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلي بیان کې نن د پاکستان دا تور بے بنسټه بلل دي او ورسره دا هم ویلي دي چې پاکستان اکثر د خپلو کورنیو یا داخلي مسالو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي. به مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم لیکلی دي چې پاکستان په ځای د دې چې د تر د تاوتریخوالي د دغه سپیخو نو وروسته نور هیوادونه پړ وبولي یا ملامت کی، په کار دی چې داخلي مسلو ته پام وکړي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې دننه څنګه خلق زپل شوی دی په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونی شوی دی. نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه به اساس بدللی دی اور دکړل
په بلوچستان په تیر بیا غوادر کې خو بندري سیمه د الته د چینایانو پنګونیم دی د غوی خبرګون څه دی کوي څه ویلی او په نړیواله کچه باندې چا چا خبرګون خو ولله
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د بهرنی د امریکا د بهرنی د سفارت په ناظم الامور چې د یاشارز د افیر اغه نادلی بیکر اغه دا حمله غندل دی د پرونچ شوی په مختلفو سیمو کې دولس سیمو کې وسلوالو بریدونه کړیول نو اغه غندل دی او د ټول دا بریدونه ټول تر هغه بریدونه بلل دي او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچه بلوچ سلیبریشن آرمی له پاکستانه ازادي غوښتونکې وسلواله ډله ده هغه د حملو مسؤلیت منلې به او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې د لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه دای ترهګر د بهرنیو ترهګرو په نوم لړکه ور شامل کړي دي نو لدې پرتا د سیمایزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا غي هم د حمله غندل دي او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویل دي چې په بلوچستان کې دي او لدې پرتا چې په نور ځینو کې د چین پروژې دی لکه د خیبر پختونخوا ځینې برخې دي همدارس د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځینې پروژې دي چې دلته دی د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باور کړی دی په بیا بیا ورته ویل دي
اخیری مسله بلوچستان خټول ته معلوم ده چې د پاکستان لوی ایالت دی د مساحت له لحاظ خو په نفوس کې کم دی او تر څنګه تبیزی زیرمو باندې مالامال دی اما په عین حال کې بې وزله او تر ټولو کم پرمختللی دی ځکه چې په لویه کچه باندې انتقاد ده چې حکومت ورته ډیره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي تر څنګه دغه سیمه دی افغانستان او ایران سره ډیره ګډه اوږده پوله لري که دغه سي تحولات دغه سي پیښې دوام وکړي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي
د دې نمخ کې کتا سولې دلی د ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي یا نړیوال شننې او څېړنې راغلي دي غو اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې کوم وضعیت خرابېږي نو مستقیما په افغانستان باندې اغیز پریوزي ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنز د ډیورنت کرخه چې دا په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولې دی او پوسټي مور باندې جوړې دي خود دې باوجود په دې باندې وسلوالې ډلې او یا جنایي ډلې چې نشئی توکي قاچاق کوي تک را تک کوي همدارز په ایران سره هم په دې پوله باندې تک را تک اکثر کیږي او ایران هم په پاکستان باندې څو ځل تور پورې کړي دي چې تاسو هلته وسلوالې ډلې ساتلې دي چې له هغه ځای په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان بلوچ افغانستان کې حمله کوي نو راپورونه او شنن چې څومره راغلي دي غوا مې شویل دي چې کپو بلوچستان کې وضعیت خراب وي او کډ افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابيږي او یاد بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پوله باندې وضعیت خرابيږي نو ټوله سیمه غواخلې شي امنیت غواخلې شي
مننه کوم پامیر ساحل
خوشاله ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور وی ساعته
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزيتي لارو د جر خلاصېدو غوښتن کده د دې خونی دواړو خو چارواکو ازادي رډو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت لامل په توکو بار موټری بدیل لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو لامل له درنو مالی زیانو سره مخ شوي جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له د نیمو میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګرۍ له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړی ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د دلویش پړسم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستانی سوداګرو له دې عمله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
دا د ایکسپورت اعلان نو ورسته یو شمېر ګاډي چې دا بیرته حرکت کړی دي دغه صفري نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې دا بیرته حرکت کړی دي چې کراچي خوا ته تر څو د هغه لارې نه جبل علي و د بندر عباس لارې چې دا افغانستان ته داخل شي بعضې ولاړې دي بعضې تجارانو سره پیسې نشته په بعضې تجارانو باندې دومره د ریچو ډیټنشن راغلی چې د د مال د قیمت څخه هم زیاتې دودي نو دغه لوی ستونزه ده چې تجار لپاره هم پیدا شوې ده، تجار بیچاره زیانمن شوي دي. او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان د تجارانو تاوان ده. په مجموع کې چې دا زموږ د ګاونډي مسلمان هیواد پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو او سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی.
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمیر تر 200 رسیږي. دغه شان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیریت پلاوي غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټرې هم ولاړې دي. منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي، پاکستانی تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده، هغه مالونه څه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کم چرا پورې وتې دي، نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی. کې پاکستانی هم داسې څه تاجران وو، هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لاره باندې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته. خو هغه تجاران هم دي، هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي. او په افغانستان کې بیا چې کوم دی د پاکستاني تجارانو چې باغونه به یې اخیستل، په باغونو کې به یې سرمایه ګذاري کوله په تازه میوو کې، دې خلکو هم هلته پیسې بندې.
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دی دا لارې په خپلواک ډول خوشی کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل تومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نوی ورکړی چې دا لارې به بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي.
وربش خوست ته هلته د افغانستان د شپاړسو نور ولایتو په شان په خوست کې هم د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزن ضد واکسین څلور ورځې کمپاین پیل شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نورو شپاړسو ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزان پر ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلور ورځو کې پلي کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لرې او نږدې سیمو شاوخوا د نیم لکه هغه ماشومانو ته به د ګزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحي کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیوا ترستنه شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دې وي په افغانستان کې ډیورن کرښې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ، او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی، ز احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن خار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. خغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادې میلما په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم، او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلې مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي، او تقریبا د دریو لسیزو نه را په دې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی؟ لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی؟ او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلیم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي، او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سه با خو د شیر هڅې مې کړې دي، خو به مې د څو کال کېږي پرې مې خو د ځکه هغه شیر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکلی، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي، او دلته په المان کې د غدیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه ډیر شو کال نه را پدې خو، نو د یو نوې کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده راسپارل شوې ده، زما په کې اړتیا او په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده، او زیار مې ګاللې، او خپل برخه خپل ونده مې په کې سر تر سره ولیده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمونږ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی د غنوي کډوال خويندورونه چې زمونږ راغلي دي زمونږ ملګري زمونږ ټولنه زمونږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي مرسته کوي کومکونه وسره کوي او ما خپل خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي او اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی خو علاوه زما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر ټولو افغانانو پورې رسوي.
ل 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي د خپل دغه تجربه په اړه ته وایست.
مننه سکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لباده مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دندې اجرا کړې وي دوی چې دلته راغله موږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې او موږ هغه څه دوی ته په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شي دي د ژبې زده کول دي د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته شری دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې شراغلې وي د غوي سره زمونږ د پخوانه کله چې غوي په هیواد کې زمونږ اړې کې وي زمونږ ملګرتیا وا دلته شراغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه په ګډه شروع کړو او دوام لري تکلسه
ډیرخه. په تیرو دوه دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوي چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سې یو حالت کې ستاسو هڅه سوا او لکه مستونز سره مخامخ شوي دی انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې.
او بالکل دا ډېر د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل سه یو شی باید سړی دی یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې د اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپل ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوی دي ښه کارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه راوړي دي دا غي یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه سر تر سوالي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات او پر سوال ډیر هواي ورکړه چې د خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتیو په دې اخر وختونو کې کستا سو پام شوې تکل سي بلته دغه د ټولټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغه د افغانانو د جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیر ناوړه ګټه واخستل شو عوامل او دغه ډیر دي خو د دې نه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره څه ډول ودی دغه سی یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مورته کولی چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي؟
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سي تاسو ته څرګندې چې د پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسي وي به خو هغه ټول د تصادفي توګه وي د دسی پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنۍ وسره د ځوانانو سره زمونږ اړیکې کې ډیری دي. موږ د خپل تجربې لمخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو، خپل تجربې وسره شریکوو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو قصه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زموږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یوه ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے دا ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده. د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي. ځوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کورنۍ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي. او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایي، د دې غونډو په باب.
مخو تکل سیب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غونډونه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاستر اورین لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو. هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند د مشاعري ترشا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري. د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې بحث کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي. په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ د نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که تاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقاله په ویل شوې دي. دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سین مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایاس چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی کبرغه ټول دغه نه، نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي وي، خو دغه حالې زلې ومنډه رامنډه مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دي. خو د دې ټولنې خدمات چې دي، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي، دا ټول افغانستان ته رسیږي. کزه تاسو ته څو بیل غویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وي، البته موږ هم سره سولې دي. تیر کال چې دي د هرات زلزله زپول سیمه ته مونږ 15000 اورو ولېګلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټول ته نمونه یادول پکار نه دي چې دغه حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسیدلې دي. دا اوس په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې نو تقریبا درې جوپې مرستې زمونږ رسیدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو مونږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده نو حتما دی باید پکې کونړی نه. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا مونږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانان ته رسېدلې دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار مونږ کولای شو چې مونږ یې ثبوتونه وړاندې کړو لکه دغه څو بېلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار مونږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشاعره د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري. تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل ولادت خاص معلوم نه ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی ته راغله او ل نیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی باندې غوړه کړې ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب او دا خو خپل کور دی یعنی
دی ټول اروپا غونډي دي د جرمني
او غونډي وادونه دي جرمني سره نږدېم دي. زموږ دغه ټول فرهنګي بلګري شې د ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي. ولکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې. په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپیښ دي په دې باندې باسونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې مونږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل. لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیزه نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنه کې میرمنې څومره وند لري دغه قصې په کې راڅرګللې و او افغانستان یو سره پرتل کړي و. دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلول هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زده کړو په ارزښت باندې باس کړي او امدار اس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کولر په سین باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سرنیز او ډیره هررخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنیو حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري.
ډیره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه ټولنې زبرخوانی راټول دي.
او بالکل خدا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگ لري، ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زمونږ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې موږ پکې راچیړو او حاکمانو سره شریکو. موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا داغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپانو ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیوم د دې ول ساتلو څخه کالو کې دې تاسو خبرونه د دې او سلوونه لري. خو زموږ فعالیتونه لري په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو. تبن دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد دراتلونکو لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین اورستو هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه هغه څه نه کوي لکه څنګه چې تاسو مې ویل دي ټولنې فعالیتونه چې د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی. په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به هدا ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکو نسل لپاره ډیر زیات اړین دی او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورمو ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډیر خطه کی ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریک هم کړی دي. بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې په یو برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګړه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
دا خو سمه ده، خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نه وي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل کسړې دسي په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې دسي یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې نه دی، یو چت لاندې کې نه او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدل شي. په سیاسي او فرهنګي دګر کې به دسي یو سنگر جوړول، دسي یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي. فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو غوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښګړم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي. نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډه ګېډه خو تاسو په غره چې خلک لګی راوړي کنه که یو نفر راوړي ډېر به ستړی کی که یو نفر یو امسا چیرته وګورځینو اغه نم دغه جوړیږي خو خلک په ستړی کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی خپل ضرورتونه دي په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه ځای خېږي چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي دام ډیره خبره ده
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یاد کړی د دوی هدف یو دی
بالکل دا خو د فعالیتونو څرګند ده تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل هغوی په یو برخه کې لاسته راوړل لري فعالیتونه کوي ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کونړ سیند مشاعري د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه کیسې چې موږ را شروع کړې دي یا مثلا هیواد ته دغه زمونږ مالی مرسته چې رسیږي همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي زه فکر کوم چې هدف یو دی یعنې دا به د یو چا تاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو و دغه ملګری دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسائل چې دي طرح کوي او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسائل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه مثلا درغلی او کچیرته د سی اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالي بڼهونی سی او دغه بڼه چې ده دغه دا سالم سیالي د دې خلا نورم به ګټي دی دي
غوړم ستاسو رستي لنډه خبره واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر رسته پات شو افغانان دبل کړهو دبلې جګړې توان لري زمونږ وطن چې دی مسایلو نه د رئیسلو پلار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه هر ژبه هر قوم او په هر سم پورې تړلی دوه شیان چې دی تکل سه هغه دایمي دي مونږ باید د دې سره خپل تړاو خپل مینا وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دی دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې اوشه دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکي ده نو په کار دا چې د یو موټي افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بل خبرونه د خدای خدي وي
د ازادي میلمه
زمنګ لپو کې دې زالیو کې مارغان دې راشي زمنګ لپو کې دې زالیو کې مارغان دې راشي زمنګ لپو کې دې زالیو کې غرم نختر نختر غرم نختر نلری کله موچنار نلری غرم نختر نلری کله موچنار نلری منصور وګرزی مستانا مولا بدار نلری وخت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی فما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی فما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار